دلوبو له میدانه هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه درنغ د ازادي رادیو درنور دونکو بختيار ساحل مودلو بل میدان ونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري د چمپینز ټرافي لپاره د افغانستان په اعلان شوی لوبډلې د کرکټ سارونکو بیلابیل څرګندونې کړې دي د کرکټ نړیوال شورا د چمپینز ټرافي لپاره د افغانستان له اعلان شوی لوبډلې هرکلی کړی دی یو شمیر خزینه فعالانو په نړیواله کچه د افغان کرکټ د بقا لپاره کمپاین پیل کړی دی په برتانیا کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې د ملاتړ په موخه غونډې او لارینونه هم پلان شوي دي تر دې دمه د اتلانو جام لپاره له پاکستان او هندوستان پرته شپږ ګډون کوونکو هیوادونو خپلې لوبډلې اعلان کړې دي او د خپرونې په وروستۍ برخه کې به د اتلانو جام په اعلان شوې لوبډلې د کرکټ له شنونکي احمد فرهاد فدایي سره مرکه هم درته خپرو کړو په خپرونه کې نور مطالب هم شته پہلی د کرکټ اتلانو جام یا چمپینز ٹرافی لپاره د افغان لوبډلې اعلان کوو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د جنوري په 12مه نیټه خپل 15 کسیزه لوبډلې اعلان کړې ده کرکټ بورډ ویلې دي چې د اتلانو جام سیالۍ به د راتلونکي فبروري میاشتې په 12مه نیټه د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتوب پیل شي په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی بیا هم د افغانستان د 500 سیالیو لوبډل مشر دی او د لوبډلې په ترکیب کې ابراهیم زدران رحمان الله ګربز صدیق الله اتل رحمت شاه اکرام علي خیل عظمت الله عمرزی محمد نبی ګلبدین نائب راشد خان علامه محمد غزنفر نور احمد فضل حق فاروقی فرید ملک او نوید زدران شامل دي د غراز درویش رشولی ننګیالی خروټه او بلال سمی د احتیاطي لوبغاړو په ډله کې شامل کړي دي کرکټ بورډ ویلی دی چې د اړوندو ډاکټرانو لوري ورته د ابراهیم زدران د بشپړې رغېدا ډاډ ورکړل شوی خو مجیب الرحمان ته بیا تر دې دمه د ورځنیو سیالیو د ترسره کولو اجازه نه ده ورکړل شوې دا لومړی ځل دی چې افغانستان د اتلانو جام په سیالیو کې ګډون کوي افغان لوبډله به په خپل ګروپ کې له سویلي افریقا استرالیا او انګلستان سره سیالۍ ترسره کړي چې لومړۍ لوبه به د فبروري په 21مه نیټه د کراچۍ په ښار کې له سویلي افریقا دویمه به د فبروري په 26مه نیټه د لاهور په ښار کې له انګلستان او وروستۍ به د دې میاشتې په 23مه نیټه بیا هم په لاهور کې له استرالیا سره وي دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د برتانیا د پارلمان ګڼ شمېر غړي او د سویلي افریقا د سپورت وزیر له خپلو کرکټ ادارو غوښتي وو چې افغانستان کې له ښځو سره د همدردۍ په پار دی د اتلانو په لیګ کې له افغانستان سره له سیالیو بیکاټ وکړي خو د یادو هیوادونو بورډونو دا غوښتنې رد کړې دي د وردا چې د اتلانو جام پالف ګروپ کې بیا پاکستان هندوستان نیوزیلند او بنگلاديش یو ځای شوی دي چې د هندوستان ټولې سیالۍ به د عربي متحده اماراتو په کوربتوب ترسره کیږي په دې تړاو درته د کرکټ پخوانی لوبغاړي باطن شاب درمزي څرګندونې خبرو
تاسو ګورئ په سکواډ ماشاءالله بهترین سکواډ اعلان شوی دا خو ځینې ځایونو کې د ما په نظر باندې باید چینجز وو او ځینې الکانو ته باید وخت ورکړل شو ورکول شوی وو مخکې د دې چې د اسپورت په اړه باندې کمپلیټ وږي غو غوښتل مې چې د مجید په اړه باندې یو دوه خبرې وکړم مجید زدران رښتیا هم د افغانستان کرکټ ته ډېر خدمات دي بهترین بولر ده په هر وخت کې چې افغانستان لپاره کروشل حالات دي مجیب راغلی او خپل کنټریبیوشن ایسته پکې اسپیشلی په نوی بال باندې ډېر زیات ښه ده خو د هغه انجری داسې ده چې هغه ډېر وخت نه لګیا ډېر وخت نه ډومیسټک کرکټ نه ده کړی انټرنیشنل کرکټ کې نه و د دې تر څنګ په لیګ کرکټ کې هم نه و او بیا که دا لیګ ته اوس کم بیک ان کړی ده نو تازه تازه د څلور اورو کرکټ یا ټی ټین ته راغلی ده او یا ټی ټوینټي ته کرکټ ته راغلی ده نو هلته هم سړی نه شي معلومولی چې دا لږ پوره جوړ ده ای ته فنګر بیا به مشکل جوړیږي که نه جوړیږي خو په هر صورت په دې هیله چې مجیب کرو جوړ شي او بیا ټیم ته کم بیک وکړي په دغه سپاٹ کې د میا په نظر باندې درویش رسودی ضرورت هم وو موږ او تاسو او ډېر ملګري په دې باندې اکثر غږیږي او په دې باندې خبرې هم کوو درویش لوګ ډېر موږ په میډل کې تیار کړی ده واغ حالت نه استفاده کول پکار دي بالخصوص په دغه سې وکټو باندې چې تقریبا دا په بیټنګ ټری کې دي ما په نظر باندې دا وکټ دی نو داسې هغه حالت پاور هیډنګ لري سنگل ټو کولای شي نو نسبت ډېر هلکانو ته موږ چې لاندې په ډومیسټک کې دي یا په پاس لیول باندې څوک په میډل کې لوبیږي ما په نظر باندې درویش خا پور ښه چانس وو ښه آپشن وو باید موږ ته استفاده وکړو یو بل نفر ماته چې دي ما په نظر باندې ښکاري چې هغه باید په دې ټیم کې وي هغه دي ما په نظر باندې کریم جنت ته ډېری مرګري یا ډېر خلک چې دي کریم جنت مینوال کسان ندی خو غالب کی دوم ریبیلیٹی ستا سو یقین وکي چې هغه پراپر یو پلیئر ده
د خبروري پورسته برخه کې بدل وبدل د جوړښت په تړاو درته ځانګړي مرکه هم نشر کړو
د اتیاد اورانای
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانې پانو چې بل د سیګریټ باندې مو وهله سیګریټ انس قره قره چر څه خدمه شیشې ته خدمه
د ځان مې چې وړي کې مي کمزور مي هغه مست نشم وهله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چر اعتیاد هم لري
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلې
د افغان کرکټ په موضوع تمکیګو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پاړه د رامنځته شوی لانجمنو باسونو سربیره د کرکټ نړیوال شورا په تلانو جام کې د افغان ټیم حضور تاریخي یاد کړي نړیوال شورا د یک شنبه په ورځ د تلانو جام لپاره د افغانستان د 15 کسیز سکواډ نوملړ یادونه کړې ده په دې ورستیو کې د برډانیا د پارلمان د لسګونو غړو لخوا د افغانستان له ملي ټیم سره د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول چې له دې کمپاینونو یو ډله افغان ښځو هم ملاتړ کړی دی اخوا بیا یو بل ډله افغان فعالان او ښځو د کرکټ له ملي ټیم ملاتړ خوولی او ویلي دي چې افغان لوبغاړي طالبانو د ظالمانه سیاستونو مسؤلین نه دي صفی الله ستانکزی او نور جزئیات
د کرکټ د نړیوال شورا په اعلامیه کې راغلی چې د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د افغانستان ټیم ته تر زیاتې مودې وروسته د پیلیستو پوهونکو ابراهیم زدران بیا راستنیدل د سر د څلورو توپوهونکو جوړې لا پسې غښتلې کوي د کرکټ نړیوال شورا ویلي افغان ټیم داسې وخت اتلانو جام کې لوبیږي چې 2023 کال نړیوال جام او ورپسې 2024 کال نړیوال شلوري جام کې ډیر ښه لوبیدل او ان تر نیمه پای لوبي ورسېدل تر څنګ په بالینګ کې د پیژندل شوي لوبغاړي راشد خان محمد نبی او فضل حق فاروقي یادونه هم شوي د کرکټ نړیوال شورا داسې وخت د اتلانو په جام کې د افغان ټیم لمړنۍ حضور تاریخي بللی او د نوملړ د قوت په برخو ټینګار کړی چې تر دې مخکې په اتلانو جام کې له افغان ټیم سره د بریتانیا او جنوبی افریقا د ټیمونو د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول په دې لړ کې د بریتانیا یو څلور شپېتو سیاستوالو او د پارلمان استازو د انګلستان له کرکټ بورډ غوښتي چې راتلونکي فبروري د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره کیږي له افغانستان سره لوبه ونه کړي تر څنګ یې د کرکټ د ټیم یو شمېر منتقدینو او د حقونو فعالانو د افغان ټیم د بایکاټ له خوځښتونو ملاتړ ښولی او ویلي دي چې د ټیم غړو په کافي اندازه د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره غږ نه دی پورته کړی فوزیه کوفي چې پخوا د افغانستان د پارلمان غړې وه او له طالبانو سره یې د سولې په څو دورو خبرو کې هم برخه اخیستې څو ورځې د مخه په اکس پاڼه باندې ادعا کړې چې د کرکټ ټیم له طالبانو سره د خپلو نږدې او د دې په خبره دوستانه اړیکو ته په کتو کولای شوی د ښځو او نجونو په ګټه کار وکړي خو د دې په خبره نه یوازې دا کار ونه کړ بلکې په وار وارې د خلکو احساسات جریحه دار کړل د افغان فلم پخوانی مشر سهرا کریمی هم له ازادي روډ سره په خبرو کې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ لپاره پریکړې د ملاتړ ځینې دلایل دا یاد کړل
چې کرکټ افغانستان باید د این برهې مهم تاریخي افغانستان کې مرده افغانستان د کرکټ ټیم باید د تاریخ په دې حساس پراو کې چې زموږ خلک د طالبانو د ظلم او ستم تر حاکمیت لاندې لېوه عزتمن د ژوند به برخه دي او پتیره خځې او نجونې له اساسي حقوقو محروم دي باید له طالبانو سره هم دسترخانی او هم غږی نه وي باید په اصل کې د افغان خزو او د افغانستان د ازادي لپاره غږ پورته کړي
خود افغانستان و برای عزتمندی مردم افغانستان
بلې خو بیا د شاوخوا ډیر شو افغان خزینه فعالانو او سیاستوالو یې ویډلې د کرکټ نړیوال شورا د بریتانیا پارلمان او د نړۍ کرکټ بورډونو او یو شمېر ادارو ته د یو لیک پاستولو د افغان ملي ټیم د بایکاټ په اړه مخالفت خولې ده دا ډله چې پر اسکی د پانتون استاد او د بشري حقوقو فعال شبنم صالحي د پارلمان پخواني غړي او فعال شکریا بارګزی سپوږمۍ اکبرزی او زین نوري دي ټینګار لري چې د کرکټ ملي لوبغاړي د طالبانو د ظالمانه سیاستونو مسؤلین نه دي د بشري حقوقو فعال حنیفه ګیروال د ملي ټیم په ملاتړ د استول شوی لیک پر سر په یو بحث کې ویلي چې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ د هڅو پر ځای باید د نجونو د ټیم او د خزو د ملاتړ لپاره هڅې متمرکز شي
په دې لیک کې ټول مهم ټکي چې موږ هغه باندې تمرکز کړو همدا چې متوازی کو چې دا دله د افغانستان ملي لوبډله ده او دوی د جمهوریت د بیرغ لاندې لوبيږي د جمهوریت ملي سوري د دې په ټولو لوبو کې کلیکیږي او دا اصلا په دې معنا نه ده چې دوی راځي هلته دي طالبانو د بیرغ لاندې لوبه کوي.
د انګلستان او جنوبي افریقا کرکټ بورډونو په جلا اعلامیو کې لاوان ټیم سره د لوبې د لغوه کېدو غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې په دې اړه پریکړه د نړیوالې شورا ده. د کرکټ نړیوالې شورا مطبوعاتي ډلې بیا ځینو رسنیو ته ویلي چې دا شورا افغان لوبغاړو ته د هغه څه له کبله سزا نه ورکوي چې مسؤلې نه دي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په چمپیونز ټرافي اتلانو جام کې چې پاکستان یې کوربه ده د فبروري په 21 په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره ولوبېږي. دویمه لوبه په لاهور کې د فبروري په 16 له انګلستان سره ده او دریمه لوبه بیا لاهور کې له استرالیا سره د فبروري په 28 پلان شوی.
بل لورته لزګونه افغان خزینه فعالانو د کرکټ نړیواله شورا او ځین نور بنسټونو ته د یو لیک پاستولو له هغوی غوښتي چې د افغانستان د ملي ټیم له بایکاټ لاس واخلي. د دې ډلې یوې مسؤولې او د بشري حقوقو فعال شبنم صالحي ازادي رادیو ته ویلي دي چې د نارینه او د ملي ټیم د بایکاټ پر ځای باید د نجونو د ټیم د رامنځته کېدو او د ښځو د حقوقو د ملاتړ لپاره په کارنده تګلارو غور او کار وشي. صفی الله ستانگزی له اغلی صالحی سره مرکه کړې او په سر کې د لیک د محتوا او هدف په اړه پوښتنه کړې ده.
زموږ د کمپاین موخه دا ده چې د افغانستان د ښځو غږ تر نړیوال ورسو او وایي چې د افغانستان ښځې پر انتقام باور نه لري او په دې باور نه دي چې ښځې د کور دننه د افغانستان په کور دننه نه سوی کولی شي ورزشي فعالیتونه کې باید نارینه ونه کړي. یعنی موږ پر انتقام باور نه لرو بلکې د مسلې پر حل باندې ډېر زیات باور لرو او تر دې وړاندې هغه غږ چې پر سوی د افغانستان د میرمنو پر استازولۍ پر سوی موږ له خطره غږ پورته کړو چې وکولی شي دا د افغانستان د میرمنو غږ نه ده او د افغانستان میرمنې پر انتقامي کړنو باندې باور نه لري.
اغلی صالحی د ملي ټیم د بایکاټ په اړه باندې چې کوم غوښتونکي دي یا منتقدین دي دوی خپل خپل دلایل لري. لاغې ډلې دا چې ملي ټیم د دوی په خبره د طالبانو د پروپاګاند وسیله ګرځېدلې او غړي په کافي اندازه د ښځو لپاره غږ نه پورته کوي.
د جندر اپارټایټ او د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو ترمنځ هیڅ ډول منطقي اړیکه نشته. که تاسو ورته وګورئ آیا دوی د پالیسیانو مسؤول وو، د اجرا کوونکي وو، د نظارت کوونکي وو، هیڅ ډول تاسو نه ګورئ دلته یو دغه نوي اړیکه نشته. او له بل اړخه که ورته وګورئ بیا په بیا بیا ملي لوبغاړو د دغه ټولو پالیسۍ په وړاندې خپل غږ پورته کړی دی او په سوشل میډیا په خواله رسنیو کې تاسو بیا بیا د دوی پوسټونه کتلی دي. نو څه ډول او له بل اړخه که موږ دا اوس تصور کوو چې دغه د افغانستان ملي لوبډله بایکاټ سو د ښځو وضعیت څه دا څه مرسته کولی شي؟ هیڅ ډول مرسته نه شوی کولی، برعکس دا به د دې باعث شي هغه ځوان قشر چې د سرویګان په اساس 80% تر 40 ټیټ دی او حدودا شپېته سلنه تر شل کاله ټیټ دي او له ټولو امکاناتو نه بې برخې دي، نه صحیح تحصیل ته لاسرسی کار حق نه لري، نړیوالو هیوادونو ټول ویزې پر بندي کړې دي او په یو ډول په سرخلاصي زندان کې اوسي. یوازنۍ هیله چې هغه راتلونکي ته لري او هغه دا ده چې دوی وکولی شي لوبه وکړي او د نړیوال سټیج ته ولاړ شي. هغه موږ له دې نه اخلو. د احصایو په اساس حدودا 1.5 میلیونه ځوانان دا اوس په کور دننه په دغه کې په اکاډمیانو کې په رسمي ډول کرکټ کې هغه څونه کسان چې هغه په غیر رسمي ډول کې د خوش میرې نه نسته. موږ د 1.5 میلیون کسان دغه هیله چې دی کولی شي خپل هیواد په نړیواله سطح باندې دغه په فیصله استازولي وکړي او دغه راتلونکي ته یوه هیله داخله هم تریاخو او وایي چې دا کسان دي ټول باید دا راتلونکي ته هیله لاسه ورکړي. موږ د افغانستان له ځوان نسل سره څه کوو؟ وخت چې موږ یو څه غواړو او دغه کړنو سره تړانه یې فکر نه کوم چې دلته کوم منطقي تړاو
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
همدارنګ برتانیا میشتي افغانان غواړي د افغان کرکټ د ملاتړ په تړاو د یاد هیواد د پارلمان مخې ته لارینونه هم وکړي او د ځینو غونډو تابعې هم کړي ده. د یاد لارینونو او غونډو د تنظیمونکو لړډلې بشیر غروال ازادي رادیو ته داسې ویل دي.
دلته په برتانیا کې میشتو افغانانو سبا د پنځم په ورځ 4 جنوري د 14 نیټې سره سمون خوري. د برتانیا د پارلمان مخې ته د یوې اعتراض غونډې تابعې ویل ده. د اعتراض غونډې مخه دا چې د پارلمان غړو ته د افغانستان د کرکټ په ملاتړ غږ ورسوي او د دوی د هغه کړنې یا لیک غندنه وکړي چې د انګلینډ کرکټ بورډ او نورو نړیوالو ادارو ته یې لیږلې وو چې د افغانستان څخه د سیالیو انکار وکړي او یا په لویه کې د افغانستان په کرکټ بورډ بندیز ولګیږي. موږ د دوی د دغې دریز د غندنې تر څنګ دوی ته یو لیک هم استو، یو لیک هم ورته وسپارو چې په هغې کې مو د دغه موضوع په اړه باندې د حقایقو پر بنیاد دوی ته وضاحت وړاندې کړی دی. هیله او توقع مو ورزنی ده چې خپل دغه دریز باندې بیا کتنه وکړي او د انګلینډ د کرکټ بورډ نه یې بیرته واخلي، دغه د نجونو د تعلیم تر څنګ د افغانستان د کرکټ لوبډلې هم ملاتړ وکړي. د دې ورهاخوا مو نورو نړیوالو ادرسونو ته چې د کرکټ د نړیوال شورا تر څنګ د آسټرالیا کرکټ بورډ او سویلي افریقا کرکټ بورډ هغوی ته مو په مستقیم ډول باندې لیکونه او برېښنا لیکونه استولي دي. هغه وکیلان چې د دې لیک مشري تر غاړې ده هغوی سره په مستقیم ډول په تماس کې شوي وو تر څو دوی ته معلومات ورکړو او په دغه خپله پرېکړه له سره غور وکړي. درې تر څنګ په خواله رسنیو باندې هم ګڼ کمپاینونه پیل کړي وو تر څو هغه خلک چې د دغې غوښتنې ملاتړ یې کړی دی او یا بورډ او یا د پارلمان غړو ته یې لیکونه استولي وو هغوی ته عامه پوهاوی ورکړو چې د کرکټ په بندیز باندې د نجونو په تعلیم کوم مثبت تاثیر نه کیږي او موږ باید د نجونو د ښوونځیو د پرانیستې تر څنګ د افغانستان د کرکټ بورډ ملاتړ او د لوبډلې ملاتړ هم وکړو.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
بیا هم د چمپیونز ټرافی په خبرونو کې درته دا خبر لرو چې د سویلي افریقا او استرالیا کرکټ ادارو هم خپل لوبډلې اعلان کړي. یا دې دواړه لوبډلې په بی ګروپ کې له افغانستان سره سیالي لري. د تلانو جام لپاره تر دې دمه شپږو ګډون کوونکو هیوادونو خپل لوبډلې اعلان کړي دي، خو کوربه پاکستان او هندوستان لا لوبډلې نه دي اعلان کړي. د استرالیا په اعلان شوې لوبډلې کې پاټ کمنس لوبډل مشر دی او په لوبډلې کې الکس کیری، نتن ایلز، ایرون هارډي، جوش هازلیوډ، ٹریویس هیٹ، جش انگلیس، مارنس لبشاین، میچل مارش، گلین میکسویل، متیو شارٹ، سٹیو سمیت، میچل سٹاک، مارکس سٹائنس او ادم زمپا شامل دي. او د سویلي افریقا په لوبډلې کې بیا ټیم بابوما د دوی لوبډل مشر دی او د لوبډلې نور غړي روسن وانټر دوسن، ایڈن مارکرم، هنری کلاسن، ڈیوڈ ملر، وان مولڈر، مارکو ینسن، کگی سوراباڈا، کشو مہاراج، لونگی انگیدی، تبریز شمسی، ٹریسٹن سٹپ، ریان ریکلٹن او اندروک نارکیا دی. همدارنګه تر دې دمه پر افغانستان سربیره د انگلستان، نیوزیلینڈ او بنگلادیش کرکټ ادارو هم خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. ل کرکټ ټور زو د فوټسال سیالیو ته مهران غلامی په نړیواله کچه د فوټسال د غوره لوبغاړي جایزې ته نومان شوی دی. د فوټسال د پلانټ ویب سایټ د دوشنبه په ورځ د جنوري په 14 نیټه په تیر 2024 زیږدیز کال د فوټسال د غوره لوبغاړي جایزې ته د نوماندو لوبغاړو نوم لړ خپور کړی دی چې افغان لوبغاړی مهران غلامی هم پکې شامل دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د په لومړي ځل په 2024 زیږدیز کال د فوټسال په نړیواله کچه په نړیوال جام کې چې په ازبکستان کې ترسره شوی وو ګډون کړی وو او په یادو سیالیو کې مهران غلامی ښې لوبې کړې وې. 18 کلن غلامی له خپلې لوبډلې سره په 2023 زیږدیز کال کې د فوټسال نړیوال جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې هم ګډون درلود چې نړیوال جام ته لار پیدا کړه. همدارنګه په 2024 زیږدیز کال د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې 5 مقام ګټلی وو. که څه هم ښاغلی غلامی د تیر فوټسال په نړیوال جام کې یوازې یو ګول وهلی و، خو هغه لومړنی افغان دی چې د فوټسال مخکښ جائزې ته نوماند. د کرکټ له سوداګریزو سیالیو د افغانستان د کرکټ اکثره لوبغاړي اوس مهال په دریو مهمو سوداګریزو لیګونو کې په سیالیو بوخت دي. دغه سوداګریز لیګونه د بنگلاديش، سویلي افریقا او عربي متحده اماراتو اړوند دي. د بنگلاديش سوداګریز لیګ چې د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 16 نیټه پیل شوی د راتلونکي فبروري تر 8 نیټې به دوام لري. په یاد لیګ کې امیر حمزه اوتک، فرمان الله ساپه، محمد نبی، سمیع الله شینوار، درویش رسولي، زبید اکبری او څو نور افغان لوبغاړي له بیلابیلو لوبډلو سره لوبیږي. دغه راز د سویلي افریقا سوداګریز لیګ چې د اس ای شلوریزه لیګ په نوم یادیږي د جنوري په 9 نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوی او د فبروري تر 8 نیټې به دوام لري. په دې لیګ کې مخکښ افغان لوبغاړی راشد خان بیا د مای کیپ ټاون لوبډلې لوبډل مشر دی او ورسره دوه نور افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی او صدیق الله اتل هم لوبیږي. همدارنګه مجیب الرحمن د پارل رایلز، رحمان الله ګربز د پریټوریا کیپیټل، نور احمد او نوید الحق بیا د ډربن سپر جاینټ په لوبډله کې شامل شوي دي. د عربي متحده اماراتو اړوند نړیوال شلوریز لیګ سیالۍ بیا د روانې جنوري میاشتې په 9 نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوي دي چې د راتلونکي فبروري تر 9 نیټې غځیږي. په دې لیک کې هم د افغانستان د ملي او کورنۍ لوبغاړو ډلګۍ په لوبو بوخته ده چې بیلابیلو لوبډلو پیرلې دي. دغه لیک چې د انټرنیشنل شلوریز لیک په نوم له تیرو دریو کلونو راهیسې ترسره کیږي، د افغان لوبغاړو له ډلې نجیب الله زدران، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف، ظاهر خان، ابراهیم زدران، فرید ملک، فضل حق فاروقی، علامه محمد غزنفر، وقار سلام خیل، کریم جنت او وحید زدران بیلابیلو لوبډلو انتخاب کړي دي. دا ورته چې د جنوري په 14 نیټه د پاکستان سوپر لیگ راتلونکي پړاو ته هم د لوبغاړو د اخیستلو مراسم ترسره شول چې یوازې دوه افغان لوبغاړي محمد نبی د کراچۍ او نجیب الله زدران د پیښور زلمو له لوري واخیستل شول.
په ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتي.
د فوټبال له ډګره هم درته یو خبر لرو. د بارسلونا لوبډلې د هسپانی سوپر کپ په پایلوبه کې د ریال ماډرید لوبډلې ته سخت ماتې ورکړې ده. دغه سیالي چې د جنوري په 12 نیټه د سعودي عربستان په کوربتوب ترسره شوه، د بارسلونا لوبډلې 15 او د ریال ماډرید لوبډلې 2 ګولونه ووهل. دا 15 ځل دی چې د بارسلونا لوبډله د هسپانی سوپر کپ سیالیو پایلوبه ګټي او ریال ماډرید بیا یوازې 14 ځلې دغه سیالۍ ګټلې دي. د ورده چې د یادو کلبونو په ترکیب کې د فوټبال ګڼ شمېر مخکښ لوبغاړي لوبیږي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، وس د ځانګړې مرکې په دې برخه کې درته په چمپیونز ټراپۍ کې د افغانستان د اعلان شوي لوبډلې په ترکیب د لوبله مبصر احمد فرهاد فدایي سره غږېدلی وو. نور په مرکه کې واورئ. فدایي صاحب، یو وار بیا خبرونه ته ستړی مشي، د چمپیونز ټراپۍ لپاره د افغانستان اعلان شوي لوبډله څنګه ارزوي؟
بالکل، زه فکر کوم چې د چمپیونز ټراپۍ لپاره د افغانستان د اعلان شوي لوبډله ماشاءالله ډېره مناسبه ښکاري. فدایي صاحب، تقریبا ټولو برخو ته مو پکې پاملرنه شوې ده او لومړي ځل لپاره به داسې فکر کوم چې موږ سپیشلست بیټسمنان په کې ماشاءالله ډېره اخیستي دي. نو د ابراهیم زدران بیرته راتګ، د صدیق الله تعالی اخیستل او بیا په میډل آرډر کې د رحمت شاه او د اشمت الله شهیدی په ټوله کې، نو د بیټنګ له اړخه ماشاءالله ښه پیاوړې لوبډله ښکاري. بیا هلته کې چېرته وګورې آلراونډرانه ماشاءالله، د عظمت الله عمرزي او د ګلبدین او د نبی او د راشد پښتون کې هغه برخه هم مکمله ښکاري. بیا په خپله د راشد شتون او ورسره د محمد نبی شتون په دې چمپیونز ټرافی کې، او بیا ورسره کوم فارم کې چې فضل حق فاروقي ده او ورسره د فرید ملک اخیستل په سکواډ کې یا ایران سوی لوبډله کې، نو په ټوله کې یعنی هغه ځانګړی توازن ورته پکې، او بل په تیز بالنګ کې نوید زدران باندې باور سوی ده. په پیغو سه هغه ماشاءالله پیس لري، پیس چټکه توپ چونه کوي، او بیا دی موجب زدران په ځای باندې دی علامه غزن فرخ خسل. نو په ټوله کې چې تاسو ته وګورئ، د هر ډپارټمنټ د هغه څور وګورئ، که توپ هنه ګورئ، که توپ چونه ګورئ، او که بیا ټول چاري ګورئ، نو هر برخه کې څور وګورئ، ماشاءالله بالکل مناسب لوبډله خسل شوی.
هغه لوبډلې چې په 500 نړیوال جام کې سیالي وکړې، تر ډیره هماغه لوبغاړي غوره شوي دي. خو نوین الحق، مجیب الرحمن او ریاض حسن نشته، او پر ځای صدیق الله تل، علامه محمد غزنفر او نوید زدران غوره شوي دي. دا بدلونونه کولای شي دا ځایونه سم ډک کړي.
د بدلونونو په تړاو باندې که چېرته تاسو وګورئ، ریاض حسن او صدیق الله تل پرتله کوو، صدیق الله تل ډیر یو غټ د غټ پرفارمنس په اساس باندې رامخته شو، او هغه د ایمرجنګ ایشیا کپ سیالۍ یو اتلولي ګټلو د افغانستان لپاره، او په خپل مټ باندې اکثره لوبې ورته وګټلې، او همداراز کله چې زیمبابوې مقابل کې په ورځنۍ سیالۍ کې هغه ته فرصت ورکړی شو، هغه سلیزه وکړله، نو هغه هغه مینټل ټفنس وښودو، او بل رایټ هینډ لفټ هینډ کامبینیشن هغه سره برابرېږي. نو دغه موضوعاتو په تړاو باندې ویلی شو چې اشاره دې ته وکړو چې صدیق الله تعالی ځان لپاره دا جای انتخاب کړ. بل په فیلډنګ کې هم د خپل وړتیا وښودله، په سلپ فیلډنګ کې دی د افغانستان یو پیاوړی فیلډر ده، په ټوله کې په ډګر ساتنه کې دی ډېر ښه، په سلپ فیلډنګ کې دی بیخي پیاوړی ده. نو شاید دغه موضوعات ته په کتلو سره دی غوره سوی. نوین خود یو ورځنۍ سیالۍ نه مخه کړې ده، او دغه په ځای باندې نوید زدران راتګ، زه فکر کوم چې نوید زدران ښه ده، پیس لري او هوښیار لوبغاړی ده، او بل ډېره ښه سټیمینا لري، نو او ټولو نه ښه خصوصیت دا ده چې د مسرانو خبره اوري او په هغه باندې عمل کوي. نو زه فکر کوم چې انشاءالله نوید زدران به هم خپل راتګ جسټیفای کړی شي او وبخی شي هغه څه ورته وسته او د علامه غزن فر او د مجیب زدران په تړاو باندې مجیب تر اوسه پورې 100% نه ده. تیرو لوب لړیو کې چې کله ما کوچ سره خبرې کولې هغوی ویل تر اوسه هغه 100% افیکټ نه ده. نو د دې لپاره چې هغه 100% افیکټ نه ده علامه غزن فر اوسه سره ده که چېرته بیا پرتله کېدله نو مجیب زدران په علامه غزن فر باندې برتري ځکه اخلي چې هغه ډېره تجربه لري او د ویریشنز ریټ کول هم ډېر اسانه نه دي، بیخي اسانه نه دي دغه ویریشنز ریټ کول. نو او بل بیټنګ کې هم د علامه غزنفر نه دی، هغه بیټنګ پیاوړی ده، یعنی هغه ډیت کې سراسي درې څلور شپږیزې درته والی شي. د سنس غزنفر یې نه شي کولی، خو د غزنفر په پرتله بیا مجیب زدران په دې برخه کې پیاوړی ده. نو که چیرته مجیب زدران فټ وای نو بیا خو خامخا د دوی د دواړو تر منځ باید یو انتخاب دلی، هغه به خامخا مجیب زدران وای. خو زه فکر کوم چې د هغه د 100% فټ نو سیدل وجه نه دا داسې غزنفر انتخاب شوی ده.
او وروستۍ پوښتنه دا ده چې اټکل مو څه دی په چمپیونز ټراپۍ کې د افغانستان سفر تر کومې ځایه پورې وینئ؟
زه فکر کوم چې افغانستان انشاءالله په دې چمپیونز ټراپۍ کې مخته تللی شي. سویلي افریقا سره موږ مخکې لوبلړۍ کړې ده، ماته مور کړې ده، صحیح دی یو څه لوبغاړي نه ول، خو پاکستان کنډیشن سره په کتلو سره او د موږ د سپین اټیک ته په ځانګړې توګه باندې کتلو سره زه فکر کوم چې سویلي افریقا او د انګلینډ غوندې لوبډلو څمګه تیریدلی شو انشاءالله. دا آسٹریلیا سره هم موږ کولی شو چې مثلا فیر لوبه وکړو او شاید ځینې وګټلی شو، ځکه چې د آسٹریلیا مائنډ سیټ دغه سي کله څوک چې چا چې لوبه ځینې ګټلې دوی بېرته په اټیکنګ کرکټ کې کله کله بیا د سي سي فایر بیک کېږي او د تا هغه ډېر پیاوړي لوبغالي سر زر وسوځېږي، تا ته یو موقع پر راسر دی. او بیا پاکستان کنډیشنز په ټوله کې د آسیا کنډیشنز داسې دي چې د افغانستان غوندې لوبډله هغلته خوشحاله وي. افغانستان هغه ډېر زیات کرکټ کړی دی، د افغانستان لوبغاړو په کنډیشنز کې ډېر کرکټ کړی دی، لکه ټریننګ کمپونو ته هم هلته تللي دي او هغه کنډیشن سره مثلا ډېر برتیا لري. نو زما هیله خو خپله شخصي دا ده چې افغانستان انشاءالله تر دې موبایل لوبو پورې لاره پیدا کولی شي، هغې نه مخکې هم تللی شي انشاءالله. الله دې وکړي چې دغه اتلولي وګټي، خو ډېر امکان شته چې تر دې موبایل لوبو پورې انشاءالله وتلی شي.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړي او هغه زور نه نشي وبکو
چارج نه ورسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د لوبولو میدان او نيز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دیونې لپاره زموږ خبرونه هم دومره وپایته ورسیده. په لوی الله مسپارو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
جن نرشا ازمد جس پر لیا سبق پایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق پایا بچیا 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 دلوب پوخ لوبے و سبق پوخ سبق چھ جوڑ نشیا مکو دلم زلن سورے چھ زلے گپ فک چھ جوڑ نشیا مکو دبل پتم مکی نہ حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا 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 علم او نر در سر نوی کار دے خوی د جون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خوی د جون سنگار دے دخل کو په خدمت کې دوګه کې غس پیلنیا سبق وایا بچیا 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 د جهل دا تیاری د خپل کلم په زور رڼا کا روخانه دا دنیا کا بیدار سو خیار شا اند وخت
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سره کوم سلامونه ز سید شنوارم او د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځنګړې و مې ورسته مرابول نن له یو داسې انسان خبرې کې چې د تیر کال هر ونې کې یو یو او ټول کال کې 250 نړیوال ریکارډونه جوړ کړی دي د لاس انجلس په ورژن نه بوختیا غالوته کې هم در پیژنم چې 12 ثانیو کې لوګو خپل ټانکرونه ډکې او 380 کیلومتر پر ساعت رفتار کې دور په ځای خالی کړي خلای نتیجه هم نه دور کړ چین کې د باورین خار له نړیوال فستیوال هم خبرې کې چې مجسمه میدانونه د ناستې ځایونه او کورونه هر څه پکې لتراشل یو واور جوړي کې خو تر هر څه لمړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی د افغان لوبډلې پر مخالفانو د خلکو نسړیدونکو غوسه تیر ونې د بهرنۍ او داخلي ټولو هغو کړیو پر ضد د افغانانو تون ترندونه لا جنونه او د لاسلیکونو ټولولو کمپاینونه وچلی دل چی وختلی په نړیوال سټیج د افغان کرکټ لوبډلې زور وبکی
تحریم ای تیم و زنا کمک میکنه یا قوانین طالبان را در قبال زنا تغییر میده فکر میکنم یک نوع خوشبینی بسیار ساده خود بود
و اما در دوی طالبان را اصلا فرق نداری طالبان دیو خانه پر خز بانده بندی زلگواله دی دوی غاری پر نران بانده پر سپورت بانده بندی زلگری
دنجونو تعلیم لپاره باید برابر و مناسب لار رو لاری کمپین نشی ندا چی در کرکت لوگ ارتا قربانی شی
در کرکت کم لاتر باندې د پټیشن امزاګانی د 2000 نه اوختي دی او د لړۍ به دوام لري
د انجونو تعلیم د اسلامي نړۍ کانفرنس او د طالبانو خاموشي اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان کانفرنس پر افغان جنو د تعلیم بندیز کبیره ګناه بدلی خو طالبانو دا چم نه دی ویلي چې چا یو څه د دوی لپاره تیر کړی کنه
منن چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر سیری ترڅنګ سیرو ترڅنګ ملاله یوسفزای هم ګډون کړی و چې یو پیژندل شوی سیره ده خو د هغې افغاني اساسولي نشي کولای چې د خوانځي له دروازې شړل شوی وي او یا یې په څلوېښتم ریاست کې د حقوقتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربه کړې وي
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زور ته د شک په نظر ګورم ممکن دغه کانفرنس هم پر پاکستان د وخت جبر وي خو په دې کانفرنس کې یو څه چې ماته خوښي راکړه هغه د دوه ناسمو روایتونو ردېدل لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي خو د ملالی یوسفزی شتون د ملالی یوسفزی وینا او د ملالی یوسفزی وینا کرامګښتو ټکو دا ثابت کړای چې پښتانه اصلا د نجونو زده کړو سره مخالف نه دي
ل په هنتونو د پروفیسورانو د شړلو دوام طالبانو دا ځل خوست نه نه کسان د سلفیت او کسان د نامطلوب استادانو په نوم شړلې دي ځینو پکې څو ورځې وروسته په هنواله او په هندې ته ارتقا کول
د اکثر هغه استادان چې دی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي په مختلفو برخو کې دي بیلابیل مقالې لیکنې تالیفات او علمي نشریې خبرې کړې دي او د ډېرو وړو تجربو خواندان پکې دي په دې نوم باندې د استادانو شړل د پونتونونو او یا یو بل نوم باندې منفقه کول دا ډېره فاجعه او ډېره خوشنونکې او متاسف خبره ده
او په غزه کې د خپلی اوربند او د بندیانو د تبادله فایل طلبي به غزه کې عام خلکو جشنونن منځلي چې له 15 میاشتو باندې عزیزان به نور کورونو ترسته نشي تیره اونۍ په افغانستان کې د کرکټ مینوال د انګلینډ د پارلمان د جنوبی افریقا د سپورت د وزیر او د فوزیه کوفی په نوم د یوې فعالې لخوا د افغانستان سره د چمپیونز ټرافی لوبو لغوه کولو غوښتنې دومره وپارول چې لا هم په دې تړاو د اعتراضونو او نیوکو اور سوړ نه دی. جنجال لاغې وروسته زیات شو چې د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د 116 غړو لخوا پر طالبانو د فشار راوړلو په نیت افغانستان سره چمپیونز ټرافی د روانو لوبو لغوه کولو غوښتنه رد کړه او دا یې د افغانانو یوازنۍ خوښي وبلله. خو د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی فوزیه کوفی بیرته په یو لیک کې ټینګار وکړ چې دا او پلویان له انګلستانه غواړي چې افغان لوبډلې سره لوبه ونه کړي. خو په دې کار یې ځانته د کرکټ مینوال او ګڼ افغان سیاستوال وپارول، تر دې چې راشد خان خپلو مخالفانو ته په چوپتیا ځواب ورکړ. نوین الحق د کرکټ مخالفان د نیوکو پر ځای وهڅول چې افغانستان ته یو څه لاسته راوړنه ولري او پخواني ولسمشر حامد کرزي هم کرکټ د افغانانو ارزښت او د یووالي وسیله یاده کړه. ورپسې د شکریا بارکزی، شینکی کډوخیل او ورسره درې دېرش خزینه سیاستوالو فعالانو ډلې د انګلستان کرکټ بورډ او پارلمان ته لیکونه واستول او د افغانستان د نجونو د زده کړو موضوع جلا مسله خو کرکټ یې د ټولو افغانانو یوازنۍ ورپاتې لاسته راوړنه وبلله.
مسله حل ده په چمپیون ټرافی کې به افغان ملي لوبډله لوبیږي، ولیکه په آینده کې دغسې یو مسله راپورته کیږي او پردیپالی غواړي چې د افغانستان د کرکټ خوښي واخلي، نو موږ سره به لاسلیکونه وي، پیټیشن به مخته ځي او له هغې وروسته به د آی سی سی سره، همدارنګه د ای سی بی سره یا د نورو هغې ادارو سره چې غواړي د افغانستان د کرکټ خوښي واخلي، د هغوی سره په دغه ارتباط باندې موږ پلان لرو چې ناستې هم ولرو او هغوی سره مو دا پیټیشن وړاندې تر وړاندې هم شریک کړی دی. د برتانیا په پارلمان کې چې کلم اعتراض کیږي نو پیټیشن یې د حل لاره ده او دغه پیټیشن د برتانیا پارلمان، همدارنګه د ای سی بی، آی سی سی، ساوت افریقا، استرالیا د دغه ادارو سره شریک شوی دی او هغوی په آنلاین ډول باندې دغه پیټیشن څاري.
د کرکټ په ملاتړ لیک کې موږ یو شمېر مېرمنې د وطن له هغو ظلمیو ننګه کړې وه چې په خپل ملي بیرغ، ملي سرود، ملي ارزښتونو او ملي ویاړونو راټول دي. کرکټ نن او پرون ګڼ ځوانان د تروریزم او افراطیت له لیکو راګرځولې، د ټوپک د مبارزې سیالۍ پر ځای په نړیوالو ملي سټیجونو کې سالمې سیالۍ ته رابللې او مهمه دا چې نه یوازې خپل لارې له ملایانو سره جلا کړی بلکې نړیوالو ته د افغانانو او افغانستان اصلي تصویر چې د سولې، مینې او ورورولۍ او ګډ ارزښتونو او یاړونو لمانځلو تصویر دی وړاندې کړی.
دغه راز د جنوبی افریقا د سپورت وزیر د انګلستان د پارلمان 116 غړو او د انګلستان د پارلمان مرستیالي هم خپل رنګ کې کوټ وخوړه، ځکه دوی څو ورځې وړاندې په ګډه د افغان کرکټ ضد نړیوال ائتلاف د جوړولو تابع وخوده. مګر د کرکټ نړیوالې شورا وویل د طالبانو د کړنو سزا به افغان لوبډلې ته هیڅ کله ورنه کړي، بلکې چمپیونز ټرافی ته په لومړي ځل د افغانانو د ورتګ هرکلی کوي. هغه ټکی چې د افغان کرکټ پر مخالفتونو یخي اوبه توی کړي. خو د افغان کرکټ پلویانو نه یوازې تر اوسه د خپلې لوبډلې په ملاتړ 25,000 لاسلیکونه راټول کړي، بلکې په ټولنیزو رسنیو یې له افغان لوبغاړو د ملاتړ ټرینډونه او بحثونه هم چلولي. دوی د اونۍ په پای کې د برېټانیا د پارلمان مخې ته د افغان کرکټ لوبډلې په ملاتړ لاریونونه هم کړي.
کوشش په دې باندې کوي چې څنګه بندیزونه په یو بل باندې ولګوي. د افغان مهمنه په صفات باندې مدار خام بندیزونه په باندې هغه کور باندې ولګول شي، کوي غواړي چې موږ د حق دفاع وکړي. نو د دې لپاره نور بندیزونه شته دي، ډیپلوماټیک لیار شته دي چې کولای شي دغه طریقې نه دوی دغه ستونزه حل کړي.
دی مور از مو مبارزه اصلي ما منحرف میسازه و د پالویش نه تنها که فایده نمیکنه بلکه او برای او تعداد زنایی که امروز در خانه شیشتن نه درس خونده میتونن نه بیرون رفته میتونن، اونا را هم از سرگرمی از اونا هم کسته میشه. اونا حق زیر بر از اونا کی داده، کی از اونا پرسان کده که آیا تحریم تیم کرکت به نفعشان است یا اونا خوش هستن یا نیستن. 200 نفری که امضا میکنه امروز در دی کمپاین، اونا از افغانستان چقدر میفهمن؟
پالیتیکس او سپورت به دا دو مختلفه دی او دوی دوی به د همیشه سره هغه نشي ټګټ نشي لکه څنګه چې موږ شوار نن در تخکاری اندغه د موږ غاک هم د برېټانیا ځینی امپیانو سره نن د موږ خبري وسولې ځینی خلک هم د موږ په خلاف باندې راغلي دي اندغه ته خو ډيري افغانان تاسو ته معلومي کې دلته د غوي لخوانه دوه نفر ډيري د موږ له جملو له مرګورو نه پز په صلحاو افغانان دلته راټول شوی د برېټانیا په پارلمان باندې اندغه غاک چې دغه خلکو ته تاسو وخت مو ورکوي دوته غوګ منی سي
او تیرونه که څه هم نتیجې لمخ کې معلومه وخو اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي هیوادونو د استادو غونډه د طالبانو له حضور پرته بي پایلې تیر شوه. د کانفرنس ګډونوالو د نجونو تعلیم د دوی اسلامي حق وبال او پر طالبانو د خونځي او د پرانستلو غږ وکړ، خو د کوم موقتی فشار اچولو یا د دوی د رژیم په اړه د پریکړې یا موقف نیولو اعلان ونه کړ. د طالبانو منتقدان وایي د دې ډلې استادی یا د غونډې ته ځکه ورنغلل چې دوی اسلامي نړۍ ته د نجونو پر تعلیم د بندیز لګولو منطقي ځواب نه لري او په دې اړه طالبان هم پوهیږي چې کوم بندیز لګولې د اسلام خلاف کار یې کړی دی. کابینه کې د طالبانو د خارجه وزارت یو سرچینه ازادې رادیو ته وایي دوی یادې غونډې ته ځکه ورنغلل چې پاکستان په دې غونډه کې د طالبانو سره د وروستیو اختلافاتو د پاللو له امله خپلې اجنډاوې لرلې، ځکه دوی حمله بلل کېدو سره سره پریکړه وکړه چې کانفرنس کې به ګډون نه کوي او نه به دغه کانفرنس د پریکړه لیک په غبرګون رسمي اعلامیه او نظر خپري. هغه ټکه چې زلمی خلیزاده مرته یو ټویټ کې اشاره کړې خو زیاته کړې ده چې پاکستان به طالبانو سره له خپلو اختلافاتو نه تبلیغاتي استفاده کوي مګر کله کله دښمن هم کولای شي ستاسو لپاره د خیر خبر وکړي. دې غونډې ته په وینا کې د اسلامي نړۍ د دینی علماو د شورا مشر محمد عبدالکریم عیسی افغانستان کې پر نجونو د تعلیم بندیز له اسلامي شریعت خلاف او کبیره ګناه بلل او ټینګار هم کړی دی چې داسې کارونو ته باید اسلام سره تړاو ورنکړل شي. خو د سولې د نوبل نړیوالې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی بیا وایي طالبان ښځو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري او له دوی نه د حقونو د ترلاسه لپاره تر اوسه سل بیلابیل قوانین او فرمانونه جاری کړي دي.
زما پاین په پاکستان کې د افغانانو جنو د ستکو پاراچ کوم کانفرنس جوړ شوی او تر ډیره سیاسي او پاکستانی موخي تعقیبولې، په دې معنی چې نه د افغان خزو رښتینی استازي وربلل شوی وو او نه هم رښتینو افغانانو ته د ګډون بلنه ورکړ شوی وو. منن چې په دې غونډه کې ګڼ شمیر سیری تر څنګ ملاله یوسفزی هم ګډون کړی و چې یو پیژندل شوی څیره ده، خو د هغې افغاني اساسولي نشي کولای چې د خوانځي له دروازې شړل شوی وي او یا یې په څلوېښتم ریاست کې د حقوقتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربه کړي وي. د افغان نجونو د ممنوعیت او محدودیت اړوند که له حده هر ادرسه غږ پورته کیږي بیګټې نه دی، خو یو څه ډیر مهم دی، هغه دا چې پاکستان به افغانستان کې د ملت جوړونې د پلان تر ټولو لوی نه یوازې دا هیواد تر ټولو د افغانستان د ملت جوړونې د پلان دښمن پاتې شوی، بلکې د دوی هر کړنه د شک ور دی او زی ورته د شک په سترګه ګورم. څه چې نن په موږ باندې روان دی دا هم د پاکستان هغه پلان شوی ډراما دی چې د کلونو کلونو رئیسې په موږ تپل شوي او نن یې موږ هغه تر ټولو ترخه تجربه سره ګالو.
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زور ته د شک په نظر ګورم. ممکن دغه کانفرنس هم پر پاکستان د وخت جبر وي، خو په دې کانفرنس کې یو څه چې ماته خوښي راکړه هغه د دوه ناسمو روایتونو ردېدل. لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي، خو د ملالی یوسفزی شتون، د ملالی یوسفزی وینا او د ملالی یوسفزی په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابته کړه چې پښتانه اصلا د نجونو له زده کړو سره مخالف نه دي، مګر په لوی لاس دا هڅه کیږي چې پښتانه د نجونو له زده کړو سره مخالف وښایي. دویم ناسم روایت دا و چې طالبان عصري زده کړې مباح بولي، خو د طالبانو مذهبي پلار مولوی فضل رحمان بیا دا رد کړه او هغې وویل چې د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل کبیره ګناه ده، سره د دې چې همدغه فضل رحمان کابل ته د تګ پر مهال د طالبانو سره همغږي ښودلې وه او د دوی دا کار یې ستایلی و، خو دا چې اوس یې رد کړ اوس به یې هم غنیمت وبلو.
او تیرونه دریو هیوادونو پاکستان، ایران او تاجکستان کې پر افغان کډوالو د حکومتونو لخوا د ژوند کړي بیخي راتنګ شوی و. پاکستان په وروستیو دوو اونیو کې افغانانو ته په اسلام آباد، راولپنډۍ او نورو ښارونو کې ژوند دوزخ ګرځول، چې اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت په وینا د دغه هیواد امنیتي ځواکونو یوازې یوه اونۍ کې له 800 زیات اسناد لرونکي افغانان نیولي او په ډیرو شکنجو یې زندانو ته اچولي. د پاکستان د دغه اقداماتو په تړاو اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب آن د ملګرو ملتونو د پاکستان کمشنری ته د افغانانو په اړه د پاکستان له چلن نه شکایت کړی دی او نړیوالې ټولنې نه یې غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې د اسناد لرونکو افغانانو له مهاجرتي حقونو دفاع وکړي. بلخوا بیا د ایران په بیلابیلو ښارونو کې پر افغان کډوالو د وضع شویو محدودیتونو په دوام دا ځل د دغه هیواد کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت د افغانانو بانکي حسابونه ورتړلي او درانه مالیات هم پرې وضع کړي دي. دا هیواد چې یو کال کې د 800,000 افغانانو د شړلو ادعا هم کړې ده، څه موده وړاندې پر افغانانو د مهاجرت له جواز کارت پرته د ډوډۍ خرڅولو نه هم نانویان منع کړي. کرمان کې د افغان کډوالو په خبره هغه کسان کارګر او سوداګر چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره د ایران بانکونو ته ورغلي ورته ویل شوي چې تاسو مالیاتي ادارو ته هم پیژندل شوي یاست او هلته باید حسابونه تصفیه کړئ. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال ادا کوي چې دا کړنلاره پرې له وړاندې د هیڅ ډول خبرتیا پرته او ناڅاپي توګه باندې پولیس شوې ده، خو شکایت هم کړی ده چې دغلته د طالبانو سفارت له ایراني چارواکو سره د خپلو افغانانو د حقونو په اړه دوه خبرې هم نشي کولی. بلخوا تاجکستان کې هم افغان کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د ناڅرګند دلایلو په اساس حتی اسناد او ویزه لرونکي افغانان له کورونو ایستلي او امنیتي حوزو ته له وړلو وروسته افغانستان ته شړلي دي. په خاروغ کې د طالبانو تر واک لاندې افغان کونسلګرۍ یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي یوازې ډسمبر میاشت کې تاجکستان 70 داسې کسان له کوم دلیل پرته افغانستان ته اړولي دي.
تیر حکومت کې هم د کډوالۍ په برخه کې ستونزې وې، خو حکومت هڅه کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله موږ د پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم نامې درلودې چې د هماغو تفاهم نامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په دغو هیوادونو کې کله چې د افغانانو له ستونزو سره مخامخ کېدل، حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل، بهرنیو چارو وزارت کې د کډوالو چارو وزارت کې او له هغه نه پوښتنه کېدل. د دې ترڅنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه یو ایچ سی آر او آی او ایم سره په ګډه کار کوو ترڅو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسیدنه وشي، خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازم ده دوی همکاري نه لري، ترڅو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي، ترڅو د افغان ادبا او هغه حقونو ته دوی درناوی وکړي.
او له پوهنتونو څخه د استادانو د منفقولو په لړ کې د ازل طالبانو د خوست له شیخ زید پوهنتونه په یو وار ولس کسه ماستری او دکتورا لرونکي پروفیسوران منفق کړي دي. د خوست د شیخ زید پوهنتون د شریعت پوهنځي و برحاله سرچینه ازادۍ رادیو ته وایي نه استادان چې له نورو ولایتونو په دند راغلي د وهابیت او سلفي مسلک لامل او وکسان خوستوال استادان د نامطلوب استادانو په نوم له استادۍ منفق او اداري برخه ته معرفي شوي چې دا هم د منفقۍ په معنا دي. د سرچینه په باور منفق شوی استادانو له هیواد بهر دکتورا او ماستری اخیستي او د لزګونه علمي اثر درلودلو ترڅنګ په فقه قضا او افتا کې نړیوالو داخلي ژورنالونو ته مقاله هم ورکړې وي. د سرچینه ټینګار کړه چې طالبانو په پوهنتون او تعلیمي ادارو کې د مقررولو لپاره موده وړاندې د همدغو منفق شوی استادانو په لاس خوست کې له 2000 او پکتیا کې له 900 ملایانو ازموینه اخیستي دي ترڅو لیسانس ماستری او دکتورا سندونه هم ورکړي. دا په داسې حال کې چې څه موده وړاندې کونړ پوهنتون نه 12 تنه، کابل پوهنتون، ننګرهار پوهنتون او د کابل تعلیم او تربیه پوهنتون نه 40 تنه استادان شړل شوي او تازه د پوهنتونو له استادانو څخه د دینی علومو برخه کې د ملایانو په لاس د ازموینې اخیستلو اعلانونه هم کړي دي. طالبان مشخصا د لرې شوي استادانو په اړه څه نه وایي، خو د ټولو پوهنتونو له استادانو د ازموینې اخیستلو په اړه ټینګار کړی دی چې دا کار د ظرفیتونو د ارزونې لپاره کوي.
استادان چې تازه د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه منفق شوي له ډېرې مودې راهیسې ورسره د پوهنتون ادارې ستونزه درلوده. د پوهنتون رئیس هڅه دا وه چې دوی په یو نه یو ډول دې مجبور کړی چې دوی دندې ورپری دي. دوی به تحقیرول، دوی به توهینول، حتی دوی ته د غرب لاسپوڅي، د غرب جاسوسان او د جمهوریت پاتې شونی ویل تر څو پر دوی کړی را تنگ شي او دوی مجبور شي چې استعفا وړاندې کړي. خو دوی د دې د خاطره چې د دوی شاګردان په دغه علمي بهیر کې له بحران سره مخ نشي، دا هر سخت زغمل او دا هر سخت منل. دوی علاقه درلوده چې خپل د وطن د غزوانان او نوې نسل پر یو ماډرن مفکوره وروزی. خو د پوهنتون ادارې ته دا د منلو وړ نه ده. د پوهنتون اداره له تا څخه دا غواړي چې ته راتلونکی نسل یا نوې نسل پر طالباني مفکوره وروزی. په دې کې اکثریت هغه استادان دي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ماسټری او پی ایچ ډی سندونه لري. دوی ډیری علمی آثار لیکلي دي، خو طالبانو ته نه د دوی سندونه او نه هم د دوی علمی آثار پکار دي. طالبانو ته یوازې او یوازې طالباني مفکوره پکار ده چې بدبختانه هغه دوی نه درلوده، او د دوی دغه مارجن مفکوره باعث دې شوه چې طالبان پر دوی چالی پراکش کړی او لدندې لري.
واقعا دا ډیره لوی فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي، په مختلفو برخو کې دوی بیلابیل مقالې لیکنې تالیفات او علمي نشریې خبرې کړې دي، او د ډېرو لوړو تجربو خوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونه او یا په یو بل نوم باندې منفق کول دا ډېره فاجعه باره او ډېره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. هغه څوک چې په هیواد کې حکومتداری کوي، حکومتداری باید ډېره لویه سینه ولري او دې ته زمینه مساعده نه کړي په لوی لاس چې کادرونه نور هم فرار وکړي، لکه اوس چې اکثره اوس علمي کادرونه د هیواد څخه ووتل او د وتو په حال کې دي، او یا نورو هغه بالقوا تهدیداتو او فاجعو ته لاره پرانیزي چې هغه متاسفانه بیا جبرانیدونکي نه دي. نو په دې خطر باندې چې موږ عدالت پلې کړې وي، په یو ملک کې یو شرعي واقعي نظام وي، نو باید خلک دغه نتیخته و نه کی، او خلک باید مجبور نشي په شکل د اشکالو چې هیواد پرېږدي، خپل ملک پرېږدي، خپل خپلوان پرېږدي. دا حالت په هیڅ وجه باندې د توجه وړ نه دی، او دا حالت چې د نه جبرانیدونکي پایلې لري او ډېری بدې پایلې لري، هم د تحصیلي نصاب نهادونو لپاره، هم د هیواد لپاره، هم د راتلونکو لپاره، هم په خپل د هغه نظام لپاره چې هغه غواړي په ملک کې دوامدار حکومتداری وکړي. نو دا چې کوم هیواد عادل وي، کوم خلک چارواکي عادل وي، هغه د خلک راضي. په ډیرو هیوادونو کې تاسو په دې وروستیو کې تجربه ولیدل چې کوم هیوادونو کې دیکتاتور نظامونه او مطلق العنان نظامونه چې پښول او په شکل د اشکالو باندې کوي، ډلې هم ملکونی لکه دغه د سوریه یو خه بیلګه کېدل شي، چالتہ لکونو خلک بیرته خپل هیواد ته، خپل خاورې ته درستنېدو په حال کې دي. هیڅوک هم د هیواد نه پتیخت نه دي، خصوصا تحصیلي قشر، تعلیمي قشر او با تجربه خلک، مسلکی کسان، تخصص ولا خلک. نو برعکس په افغانستان کې متاسفانه د درې کلونو راهیسې په لکونو خلک چې پاغي کې ډیر زیات کادرونه د طب، د انجینری، د نورو برخو تر شریعت پورې اکثر استادانو وتل. نو دا د دې معنی لري چې دلته یو عادل نظام پکار دی، نه دا چې یو دیکتاتور او د خپل خوخي چې هر څوک هر څه وغواړي هغه تطبیق کړي.
او سم د ونی لند مهم خبرونه. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چار وزارت د ترافیکو لوی ریاست وایي چې د روان 1403 لمریز کال په تیرو نګدی لسو میاشتو کې د ټول هیواد په کچه 4000 ترافیکی پیښو کې شاوخوا 2000 پورې کسان مړ شوي دي. د طالبانو د ترافیکو لوی رئیس حسیب الله مختار د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي په دوغو ترافیکی پیښو کې شاوخوا 200 پورې نور کسان ټپیان شوي هم دي. او د غزې او تل ابیب خلک وروسته لاغې د جنوري په 15 ماښام له خوشحالۍ سړکونو تر ووتل چې په دوحه کې د حماس وسله والې ډلې او اسرائیل او مشرانو د قطر او امریکا په منځګړتوب اوربند تړون لاسلیک کړ. لپینځل لس میاشتنۍ جګړې ورسته د لاسلیک شوی دغه تړون لمخې به دواړه لوري یو تر بله تر زرو زیات بندیان تبادله کړي. د امریکا کور ته روان ولسمشر جو بایدن وایي دغه تړون او اوربند باندې له میاشتو راهیسې کار روانو چې په لبنان کې د معادلې د بدلېدو او د ایران د تضعیف له امله یې لاسلیک کېدل ممکن شول. د جو بایدن په وینا دا تړون به دریو مرحلو کې تطبیق شي چې لومړی پړاو به یې شپږ اونۍ وخت ونیسي او دغه موده کې به د بشپړ اوربند تر څنګ اسرایلي ځواکونه د غزې له ګڼه ګوڼې ډکو سیمو نه وځي. دغه راز به حماس ډله هم بندیان خوشې کوي. دویم پړاو کې به جګړه په بشپړ ډول ختمیږي او د دایمي اوربند تر څنګ به اسرایل له غزې نه کاملا ځواکونه شاته کوي، خو دریم پړاو کې به د جسدونو تبادله او د غزې بیا رغونه باندې کار پیلېږي. کابل کې د طالبانو خارجه وزارت د دغه اوربند له امله منځګړو هیوادونو مصر، قطر او امریکا نه مننه کړې، خو عامو طالبانو دا د فلسطین فتح بللې او جشنونه یې نمانځلې دي. او د ویونې په تیریدو د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې له ځنګله کورونو ته پراخه شوی اور لا هم مړ شوی نه دی، بلکې تر دې دمه یې څلوېښت زره هکټار نه زیاته ساحه، دولس زره کورونه او څلرویشت انسانان لولپه کړي دي. چارواکي وایي اور ځکه له قابو وتلی دی چې سیمه کې له یو سلو لسو نه تر یو سلو شلو کیلومترو پورې په ساعت چټک بادونه هم رالګېدلي او شاید د اور له امله د کالیفورنیا شپږ میلیونو نه زیات وګړي مالي زیانونه وګالي. په دغه اور لګېدنه کې د افغانانو کورونه هم سوځېدلي، خو تر اوسه یې لا بشپړ راپورونه نه دي نشر شوي. حتی د اور د لګېدنې د علتونو په اړه هم ابتدایي پلټونو پرمختګ نه دی کړی. که څه هم استرالیا او ځینو هیوادونو د اوروژنې برخه کې د مرستې سینه ډبولې، خو امریکا یې له اخیستو ډډه کړې او دا مهاله پورې د امریکا اته نیم زره دولتي اړوندو مامورانو د اوروژنې عملیاتو کې برخه اخیستې ده. د اور له امله لږ تر لږه د ۲۰۰ میلیارد ډالر مالی زیان د وختو اټکل شوی دی، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي شپږو میاشتو کې به دا خار بیرته ودان کړي. اما نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا ویلي دا اور ورته د اټومي برید نه کم نه ښکاري او معلومات له هغې ډېر اندېښمنوونکي دي چې رسنیو ته ورکول شوي دي. اوس هم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې دا دي چې د چین په شمال ختیځ ولایت هیلونګ ژیانګ کې د واورین کلي ژمنی فیسټیوال پیل شوی دی چې مجسمې، کورونه، سړکونه هر څه پکې له تراشلیو واورو جوړیږي. دغه فیسټیوال په دریو ښارونو کې د فبروري تر پایه روان دی چې هاربین ښار کې ورته شپږ سوه زره متره مربع، بایان ښار کې ورته سل زره متره مربع او په هایهی ښار کې ورته سږ کال پنځه ویشت زره متره مربع په واورو پوښلې سیمه ځانګړې شوې ده چې له واورو نه د مجسمو او ښکلو هنري شیانو تراشونکي هنرمندان ورته والمخه راغلي او ګڼې دیو قامته مجسمې پکې له واورو درولي. هاربین میله په چین کې هر کال کېږي او دا شپږویشتمه میله ده چې له دوه زرو نه زیاتې واورینې مجسمې پکې تراشل شوي. دې میله کې د ماشومانو د لوبو له وسایلو او ځایونو نیولې د سپورټ لوبغالو او د میلمنو د ناستې تر ځایونو پورې حتی خونې او پکې دننه کورونه د واورو له کنګلونو تراشل شوي وي چې هر کال ورته د نړۍ له ګوډ ګوډ نه میلیونونه سیلانان ورټولیږي. او د ریکارډونو نړیوال ګینس کتاب کې د خپل یو ریکارډ د ثبتولو لپاره شاید ډیر خلک هڅه وکړي، خو په امریکا کې پیدا سي کس هم شته چې دغه کتاب کې تیر 2023 کال کې هر ونه خپل یو ریکارډ ثبت کړي. د امریکا د ایډاهو اوسیدونکی ډیوډ رش وایي د 2023 کال په 250 ونیو کې یو هم نه دوه هم نه بلکې پوره 250 ریکارډونه ثبت کړي دي. ډیوډ له 2023 کال راهیسې دغه نړیوال کتاب کې خپل ریکارډونه ثبتي او لومړنی نړیوال ریکارډ هم دا و چې خپل سر یې په 150 ثانیو کې خرایلو. نوموړی وایي تیر کال ورته تر ټولو سخت ریکارډ دا و چې 14 ثانیو کې له استرا موادو سره یو لیټر د لیمو جوس په 14 ثانیو کې وڅخه. د دې نور ریکارډونه هم داسې دي چې سړی ورته یوازې خوشي خوشي کارونه ویلی شي، مثلا تر اوږدې فاصلې د قطعې د پر ویشتل یا له دریو بالونو سره یو دقه کې تر ټولو زیاته مشغولتیا. دا په داسې حال کې ده چې یاد کتاب کې خلک ډېر لوړ علمي او ساینسي ریکارډونه هم ثبتي او لوړ شخصیتونه هم پکې ثبتي لکه راشد خان. او د لاس انجلس ښار له لګیدنې مشهوره شوې سوپر سکوپر الوتکه به هم په اخیره کې درو پیژنم چې د اوروژنې په عملیاتو کې زیاتې وکارول شوې. دا الوتکې چې سی ایل 415 هم نومیږي خاص د اوروژنې لپاره جوړې شوې دي چې د اړتیا پر وخت په باراني، فوارایي او فوم سپری ډول باندې اوبه په اور شیندي. دا الوتکې د نړۍ تر ټولو هوایي ټانکرونو، څرخکو او الوتکو د اور په وژنه کې موثرې بلل کېږي چې یوه پیره کې شپاړس سوه ګیلنه اوبه ذخیره کوي او انتقالوي. دا درې نوی فوټه پلانی او 15 فوټه اوګدی الوتکه د نورو وروژن کو سرخه کو یا هوایی ټانکرونو په چیر اړتیا نه لري چې د بو د خسل لپاره ځما کې تکوزی شي، بلکې ل 100 کیلومتر پر ساعت رفتار سره له هر ډول نږدې او بیزې زیرمې سین سمندر یا تالاب نه اوبه اخیستلی شي او خپل ټانکۍ په 200 ثانیو کې ډکوی شي. دا الوتکه له اوبو نه د ټانکۍ ډکولو وروسته په 350 کیلومتره پر ساعت رفتار بیرته د اور ځای ته ځانونه رسوي. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاڼم خو هره اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له پاڼو او څپو خپله اومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.